کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي د خبرونه په څو خبرونو پیلوو. هند له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړه. د هندي رسنیو په وینا د طبي مرستو لسمه جوپه د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، هند تر اوسه تر 13 تنو پورې ډیره دوا له افغانستان سره مرسته کړې ده. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیې افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې سرې میاشتې پرون وویل چې له هر افغان سره چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي، خو د ترکیې سرې میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او شاوخوا 3500 افغانانو په ارتباط ویلي چې ډېر ژر به یې افغانستان ته ستانه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره اونۍ د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت تر 400 میلیونو افغانیو ډېر عواید راغونډ کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې تر 402 میلیونه ډېرې افغانۍ او تر 3.3 میلیونه ډېر ډالر یې په یوه اونۍ کې بسپنه کړي دي. طالبان په داسې وخت کې د قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې په غیر مسلکي ډول د قانونو پر استخراج سخت انتقادونه کیږي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د 2200 تنو غنم هلمند ته استولي چې د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړي. دا له افغانستان سره د هند مرسته شوي غنم دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي له اوکراین څخه د غلدانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. د انتونیو ګوترش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی محصولاتو او دغه راز غلدانو د لیږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تاجزاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور نیول شوی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال دروند زیان اړولی.
ننګرهار په دغه ولسوالۍ کې په ډېرو ټوټېره او په دې ولسوالۍ کې همداسې الینګار د لغمان د لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله قرآن سوې ده.
افغانستان کې د نرس قابلیت کموالی ته اندېښنې زیاتې شوې.
کچرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید موږ ډېر زیات مشکلات سره قابلیت په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګو ولایت فرهنګیان وایي
ټول سلو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی او کوم ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسي وګړي او یو اوکراینایي د جاسوسۍ په تور نیولي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان له ګڼو ولایتونو نه د سیلابونو د راوتو او خلکو ته یې د درنو مالی او ځاني زیانونو د اوښتو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو تر اوسه د سیلابونو له کبله د طرفاتو شمیرې نه دي خپرې کړې، خو د لوګر ولایت یو شمیر اوسیدونکي او سیلاب ځپلي اټکل کوي چې ممکن په خوخی ولسوالیو کې لزګونه کسان زیانمن شوي وي او لزګونه کسانو ته مرجوب له هم اوختی وي. دا شمیرې تر اوسه تایید شوی نه دي، خو یوازې د سیلاب ځپلو د خولې شمیرې دي. دا چې وروستي جزئیات په افغانستان کې څه دي، چارواکو یې په اړه څه ویلي، دا موضوع زموږ همکار فیروزی عزیزی تعقیب کړی. دا مهال را سره سټوډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته ووایئ چې د سیلاب په اړه باندې څه ویل کېږي، سیلابونو په کومو ولایتونو کې خلک زیانمن کړي.
بله لودین صاحب، د البته تازه د طبیعي پیښو په چارو کې د طبیعي پیښو برخه کې رسیدنی د طالبانو د حکومت وزارت تازه یو خبره سوی ویډیو کې معلومات ورکړل چې له پرون راهیسې یعنی په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 5 ولایتونو لغمان، لوګر، میدان وردګ، ننګرهار او غزنی کې سیلابونه راوتلي چې د دوی په خبره تر دې دمه 22 کسانو ته یوازې البته ټپیان کړي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم په دې ویډیو کې ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې کوم د وزل سوي کس په اړه معلومات نه دي پیدا کړي، خو ویلي دي چې ژمنه کړې ده چې کوشش کوي په دغه ولایتونو کې خلکو ته مرستې ورسوي. البته موږ د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې، دوی په خپلو خبرو کې وایي چې شاوخوا 50 کسان وزل سوي دي او تر 80 زیات کسان ټپیان سوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي سمیع الله مصبا ازادي راډیو ته وویل چې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي او غوښتنه کوي چې دوی سره د بیړنۍ مرستې وسی. بلخوا طبیب پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت هم دا تایید کړل چې په تر ټولو زیات له ټولو نور ولایتونو نه زیات په دغه ولسوالۍ کې د خلکو وضعیت بد دی او بیړنۍ مرستې ضرورت لري. د لوګر ولایت څخه په خواله رسنیو د سیلابونو له امله د وزل سویو ماشومانو زړه بوګنوونکي عکسونه لاس پلاس کیږي چې اکثریت افغانان ورسره د غم شریکۍ پیغامونه هم خپاره کړي دي. د میدان وردګ ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائد ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې ولایت کې په نرخ سیدآباد، دایمیرداد او چک ولسوالۍ کې سیلابونه راوتلي چې شاوخوا 40 کورونه په چک ولسوالۍ کې، سیدآباد کې 15، دایمیرداد کې 12 تخریب شوي دي. همدغه راز په نرخ ولسوالۍ کې بیا سلګونه جریبه مځکه تخریب کړي دي. وړاندې لودین صاحب د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد 24 ولایتونو څخه 21 ولایتونو کې د سخت اورښتونو وړاندوینه کړې وه چې د سیلابونو راوتلو احتمال هم زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندویه بنسټونو د بیړنیو مرستې غوښتنه کړې ده. دا د روان کال په ترڅ کې دریم ځل دی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خطرناک سیلابونه راوځي او خلکو ته درانه مالی زیانونه ترڅنګ مرګزوبلې هم اړوي.
و ډیره مننه اوریدونکو. تاسو واوریدل چې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي په 13 ساعتونو کې، او د طالبانو اړوند چارواکو هم ویلي چې دوی ته یوازې د 22 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورسېدلي، خو د افغانستان د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې بیا ځایي کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغې ولسوالۍ کې د 50 کسانو په شاوخوا کې د سیلابونو له کبله امر شوی او اتیا نور ټپیان دي. دغه شمیرې یوازې د ځایي اوسیدونکو دي، تر اوسه خپلواکو سرچینو او یا هم دولتي سرچینو نه دي تایید کړي. دا چې سیلابونه په مشخص ډول په کومو ولایتونو کې راوتلي، په همدې اړه زما همکار امید زهیرمال پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت معین شرف الدین مسلم پوښتلی دی.
تر اوسه پورې مالی تلفات خو بیخي زیات اړولي دي. د ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، بټکوټو ډیره او په دې ولسوالۍ کې، همداسې الینګار د لغمان ده او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه سوې ده. دغسې د وردګو، سیدآباد او شیخ آباد دا ځایونه، او داسې دي چې همداسې د پنجشیر د 13 ورځې ده. د ځاني تلفاتو په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډېر وختي دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالی زیان خو داسې معنا اوښته دي چې هغه تزارتي ځمکې دي، کلي دي، کلارې دي، هر څه خراب شوي دي.
بیا بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خبرېږي د سیلاب څخه د اوښتو تلفاتو په اړه باندې، که څه هم تاسې ویلې چې وروسته به جزئیات هغه شي، خو ډېر ځایونو کې دغه ډول تصویرونه هم خپاره شوي. بهرحال په لنډو راتلونکو نورو ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د اورښتونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، داسې دی چې کوم ځای کې چې خلک ګزاره کوي واقعاً چې هغه ځای کې اوس ګزاره نشي کوی، لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډېر ځای څخه زموږ خلک په شپه کې په 1 بجې او نیم بجې نه کلکل، لکه ډېرې ولسوالۍ لکه بلیکوټ ولسوالۍ، همداسې د الینګار ولسوالۍ، د لغمان همداسې خوشۍ ولسوالۍ، د څو ځای تاریخ په شپه کې په یو بجه او یو نیمه تر دوو په کم دوو پورې خلک نقل سول بل ځای. نو دغه اندېښنه شته چې خلک د دوو خپلو ځایو څخه نور ځای ته نقل سول، هلته سرپناه غواړي او هم داسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسۍ یا هوا پېژندنې د لارې نور هم اټکل سوی دي. نو مشکلات واقعا شته.
تر ټولو لویه ستونزه همدغه ده چې وزارت کولی شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان یې نیولی ورسیږي، خلکو ته مرستې ورسوي، د خلکو لاسنیوی وکړي.
دشتی چې دا دشت ناورین ته واقعا چې موږ خپله هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ور ورسو او په شپه کې چې یا په ورځ کې داسې پېښې دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او پوهاوی د خلکو وکړو، خطر ځای څخه بچ کړو، انتقال یې کړو، همداسې که وتوانېدلو تر لږ ضرورت یې هغه باندې څخه کار ورته واخلو، مګر خوراکي مواد ور ورسوو، سرپناه ور ورسوو. خو داسې چې زه ووایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي، دوی پوره خدمت وسي. دا واقعا موږ تر وسه لوړ دی، دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی. یو بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې، نو واقعا چې دا زموږ تر وسه لوړ دی.
معلومات څخه چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو دراوتو دا لوی ناورین کې ورته ووایو، هغه څه دلایل کېدای شي چې د بل هر وخت په پرتله څه کال ډېر سیلابونه راوتي دي؟
داسې دی، دا که وګورو بېخي بعضې ځای کې په پېړۍ کې نه دي راغلي، بعضې ځای کې د 50 کاله د 100 کاله څه نه دي راغلي. دا په ډېرو ملکو کې راشوره سوی دي چې د وچکالۍ د وچکالۍ وروسته چې دا څو ملکو کې راغلی دی، اوس افغانستان هم دی. نو دې کې سړی څه نه شي ویلی چې یو علامه چې دا ده چې دغه ده پیغمبر سره حدیث دی چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دغه ده. نو ممکن دغسې د رازي ارقم د ارقامو ته چې ګورو او دغه اقلیم د جغرافي د ځمکې دغه چې ګورو دغسې یو علامه ده. الله تعالی دې رحم وکړي.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت معین شرف الدین مسلم چې د وروستیو سیلابونو او زیانونو په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي دغه سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت پسې خراب شوی، اقتصادي کړکېچ زیات شوی او 90% افغانان د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبروف وویل افغانستان یو بېوسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کېدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او 90% کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلي کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنټو ته رسېږي شي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نه شي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو لپاره په اولاد د میندو مړینې خورا کم شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیګون پر مهال د مایندومړینې په ډېرې دودي روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار عصمت څاروان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایه مشره او د مور او شیدو د تغذیه د تخنیکي کمیټې غړی هیلې غرشین پوښتلې ده. هغې په پیل کې د مور او ماشوم د زیګون په اړه معلومات ورکړي.
د کما سرویچ په 2000 کال کې شوې و د مین د مړینې شپږ سوه اته دېرش په یو سل زره او ژوندیو ولادتونو کې وه چې دا په ټول افغانستان کې دا سروي شوې و. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو. موږ پخوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلګۍ پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه څلور دشت ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلا اوس هغه پروګرامونه زموږ ځنډول شوي دي؟ د دې په خاطر باندې چې زموږ پروګرام 2 کلن پروګرام وو او موږ دغه تقریبا 9000 قابلې چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 1000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زموږ پروګرامونه ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 سن فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې دی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کیږي.
حاضر ده مد قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په 1100 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات عالی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دی، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلګۍ د غلرو د برخې لرو.
د نرسانو او قابلو د شورا اجرایه مشره هیلې غرشین و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسالې هم درته لرو، خو اوس راځو د سیمې یوې موضوع ته. البانیا دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه پرون یوه خبرپاڼه خپره کړې او له دغو کسانو یې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله د دې هیواد په مرکز کې یوې پوځي کارخونې ته ننوځي. تفصیل یې له مرالۍ بشیر اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیري هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرامشي کارخانې د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرامشي کارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بې حسه کوونکې سپرې وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی ام زی څلیرویشت، یوه روسي ښځه اس ټي درو دیرش او یو اوکراینی سړی اف ای 15 یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې 300 کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیس ویلي د دې پیښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانې په 1918 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1909 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته دې کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پر ځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په شلمه ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا پخوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراین یې د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلی دی او همداراز یې پر مسکو د اروپایي ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به نور مسائل هم درته واورو. دا به هم واورو چې په میدان وردګو کې فرهنګیان وایي چې دغلته تاریخي ابدې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. سلطان محمد سر ورته به غوږ شو.
د هیل امریکایي ورځپاڼه لیکي چې تروریستان په واقعیت کې افغانستان ته ستانه شوي دي. ورځپاڼه وایي له افغانستانه د جمهور رئیس بایدن د حکومت لخوا د امریکایي ځواکونو د بې نظمه ویستلو کالیزې د کانګرس جمهوري پلاوي غړي مایکل مکول او د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې ملګرو ته بهانه په لاس ورکړه چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په هکله یو مقدماتي رپورټ خپور کړي. رپورټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه ستراتیژیکه ناکامي بولي. ورځپاڼه زیاتوي چې په هر صورت سپینې ماڼۍ حتی د رپورټ له نشر مخکې یې په محتوا برید وکړ. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ادریان واتسن د جمهوري پلو دغه رپورټ له دروغو او خیالي ادعاو ډک وباله. سپینې ماڼۍ ټینګار وکړ چې د رپورټ یوه بې اساسه ادعا دا ده چې جمهوري پلوي وایي له افغانستانه په وتلو سره د امریکا امنیت ته ځکه تاوان رسېدلی دی چې القاعده دغه هیواد ته ستنه سوی او افغانستان اوس د تروریستانو په ځاله بدل سوی. خو سپینې ماڼۍ ادعا وکړه چې د استخباراتو څېړنې ښیي چې القاعده بیا په افغانستان کې ځای نه دی جوړ کړی او ایمن الزواهری د شبکې مشر یوازینی مهم کس و چې غوښتل یې هلته خپل حضور بیا فعال کړي، او په واقعیت کې اوس د القاعده تر 200 کم لوی غړي په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم احتمالا د طالبانو لاسته د کابل سقوط مخکې په افغانستان کې وو. خبرسپانه وایي چې دلایل او نښې څرګندوي چې افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل سوی. ورځپاڼه د پاکستانی طالبانو چې د اسلام آباد ضد فعالیت کوي او دغه راز د داعش د خراسان ډله یادوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو خلاف اهداف تعقیبوي او د طالبانو او امریکا ګټې تهدیدوي. په داسې حال کې چې د هیل ورځپاڼې له افغانستانه د وتلو په هکله د دیموکراتانو او جمهوري پلوو ترمنځ د اختلافاتو په هکله مطلب خپور کړی، نېشنل انټرست خپرونه لیکي چې نه افغانستان او نه طالبان دا غواړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 په څیر بریدونه وسی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي چې افغان طالبان په خپلو دریځونو کې ثابت خلک دي. دوی کله ناکله عملی اقداماتو ته مخه کوي، خو هیڅ شی د دوی په دینی فکر کې بدلون نه دی راوستي او نه به راولي. د لویدیز مرستې کېدای سي د دوی د دریځ ځینې تند او تیز اړخونه یو څه نرم کړي، خو دا کار هم نه دی سوی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د طالبانو فرهنګ او قناعت په ګډو دینی او قومي ارزښونو ولاړ دی. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ځای ورکول چې د امریکا په وروستي برید کې ووژل شو، په همور وخت کې د طالبانو او واشنگتن د اړیکو د رغېدو او له دوی سره د امریکا د مرستې هیله ځکه له منځه وړي چې زواهری په امریکا د سپتمبر بریدونو او نورو بریدونو کې لاس درلوده. خو خبرونه لیکي چې د زواهری او د القاعده شبکې د نورو غړو څخه د طالبانو میلمه پالنه په دې معنی باید وانخیستل شي چې دوی ګنی په امریکا باندې د سپتمبر د تروریستي بریدونو ملاتړ کوي. نېشنل انټرست زیاتوي چې په واشنگتن کې شنونکي میلمه پالنه او د تروریزم ملاتړ یو شان ګڼي، خو دا دواړه له یو بله جلا دي او د دوحې تړون دغه موضوع مبهمه پرېږي.
میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې اوس د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار، نرخ، جلری، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې د غلطګۍ د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دې وکړي.
ولسیزو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخی آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی او د دولت له لورې هم ورته توجه نه ده شوې، او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي. ځکه چې
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي، نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لورې غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي، نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس سیفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده، او دا بخیر خدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه درسره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي عمارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت د اندړو له ولسوالۍ چې خبرې کوم، ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غوا سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو. موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو، د سیلاب ځپلو، د سیاله بیا کومک کوو.
بلی السلام علیکم ورور جانه، جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره په خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخره نه شدید بارانونه شوي دي، او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي. او موږ ته باید چې د دولتي مرکز نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زمونږ مشکلات باید چې حل شي مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده. وروره
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا وروره ډېره وچه ده. په درې څلور سوه متره خلک ګرمي وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک او د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه دی ولې غم جو خړسی.
وحدت پال نورستان خبر کوم. نورستان ولایت نه له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي، او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړې ده. د اسلامي عمارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ظفر سره مرسته وشي او په زمن کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو، دویمه نیمایی ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. وړاندې نور بس د 19 پرګرام اوري، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. هند له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړه. د هندي رسنیو په وینا د طبي مرستو لسمه جوپه د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ته وسپارل شوه. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، هند تر اوسه تر 13 ډیره دواله افغانستان سره مرسته کړې ده. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیې افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې سری میاشتې پرون وویل چې له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي، نقدي مرسته کوي. خو د ترکیې سری میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط یې ویلي چې ډېر ژر به یې افغانستان ته ستانه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره اونۍ د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت تر 400 میلیونو افغانیو ډیر عواید ترلاسه کړی دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې تر 402 میلیونه ډیر افغانۍ او تر 3 میلیونه او 3 لک ډیر ډالر په یو اونۍ کې راټول کړي. طالبان په داسې وخت کې د قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې په غیر مسلکي ډول د قانونو پر استخراج سخت انتقادونه کیږي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت د 2200 ټنه غنمو په اندازه غله هلمند ته واسطه ولا چې د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړي. د افغانستان سره د هند مرسته شوی غنم دی. هند ژمنه کړې چې 50,000 متریک ټنه غنم به افغانستان سره کومک کوي. دغو مرستو یوه برخه افغانستان ته لاله وړاندې را رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلدانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. د انټونیو ګوترش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی او همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غلدانو د لیږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تاجزاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یوه پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي چې د تاجزاده دوسیه د یوې بې پرې څارنوال له لوري په یوه علني محاکمه کې وڅېړل شي. 15 کلن مصطفی تاجزاده پروسه کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندیدا و. دای په خوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال وو او د ایران د مشر آیت الله علی خامنه‌ای له سختو منتقدانو څخه دی. اوریدونکو، دا وو خبرونه. که غواړی چې تاسو دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، دا خبرونه او زموږ نور راپورونه چې په دې خبرونه کې خپاره شول زموږ په ویبپاڼه کې شته. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. آدرس د facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او دغه راز انځورونه او ویډیوګانې زموږ پر ټویټر هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کوئ او انستاګرام کې هم ازادي رادیو شته. اوس هم راځو 19 پرګرام ته. نور بس دی چې زموږ همکارې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس د خبري ژه زملالي بشریم، تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت تل رسیدو ورسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر د دوشنبه په ورځ خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د المان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دې خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
او سلامونه تاسو ته او تاسو به تاریخ نتوله ولول که زه سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځی، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستلې چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته، تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه، دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشینځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې زمونږ نظر په کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه، یعنی په سلهاو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زده کوي، درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا زمونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته چې هغه کې د نجونې زده کړې وړي کړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یې عملیات مصروف وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص ته خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي، یعنې د ګرمیانې رخصتي پلاسیږي، نو خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیڅلی ځاځی، زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو، ازادي رادیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له شونځي څخه بې برخې پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجونې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو، زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلې او غږیزه بڼه باندې. د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ریز ملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ، تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان ولاړ سئ چنجونی مو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل، نو تقریبا زه په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انجونی لپاره مکتبونه هم نه پرانستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راڅنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان و مونږ، یعنی زه په پخوانۍ دوره کښې د دوی هم هم لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی پنځه کلن دوره کښې حتی هغه وخت کښې هم شپږم صنفه پورې نجونو اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو د پاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصاً د نجونو د زده کړې په باره کښې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کښې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بلکل، دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په ښوونځیو باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کښې نه ده. دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه، یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي، د هغه نه طالب او ملا ډارېږي. ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي، هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي، او هغه به حتما یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کښې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه، د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کښې حکومت وکړي. یعنی دا د دوی یوه لویه برنامه ده، او دا مکتبونه به اوس خو یې د کلتور و فرهنګ خبره منځ ته راچول. یعنی دا که کلونه کلونه هم تېر شي، دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کښې د نجونو پرانست خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده. او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله، پنځه کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپېڅلی ځاځی صاحب، که تاسو په جریان کې یاست، د پین پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کښې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالات کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کېږي او راوځي، او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپلو لوڼو دپاره د ښوونځي غوښتنه کوي، دغه په خپله یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې لوستې سي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی؟
بلکل، دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی، کله چې دوی اول راغلل، ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنی هر دولت کوي په مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندي وي. مګر دوی بیا هم د ملت غږ وان اورېدله، او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي، نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کښې مونږ متل لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کښې ودرېدو، نو دوی به بیا هېڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یوه خوله او په یوه ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانیستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کښې راووځي، او نر او ښځه ټول په یوه ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کښې چې خلک راووځي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کښې چې ښځې راووتلې، په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې، او په استخباراتو کښې هغه بندیانې شولې، ووهل شي، وټکول شي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي، او خلک شکنجه کوي، تهدید کوي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کښې کوي، هغه په خارج کښې وي، مګر فامیلونه یې په افغانستان کښې، هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخورد کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي، او خلکو حق باید اوچت نه شي، او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري، آخر به د دې خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووځي، د سر په بدله به حتما مبارزه کوي او غږ به خپل اوچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کښې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په د روانه اونۍ کښې د سې شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ، او په دې راپور کښې وویل چې له زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تېرو دولسو میاشتو کښې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي، او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظه؟
بالکل، افغانستان یو ملک ده چې همیشه د ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي، واقعا د هغه په اقتصاد کې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، تر دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي، یعنی دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي، او دا به موږ ډېر کلونه جبران نه شو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي، تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابر چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت په کې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونه چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعاً دوی دپاره ډېر د تعصف ځای ده، او دوی به ډېرې خوښېږي وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم. اوریدونکو، ازادي راډیو له 8 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ 4 ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا ستاسو د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل په لیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221240. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادې صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنوب باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه بالکل دا د کلاچ انجینری ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دی لکه ورور مکتب ته دی او خور پاتې کیږي دا وطن دی او انجینری لپاره ډیره دا داوره د خصوصن د مور لپاره نو د دوی پر روان باندې ډیره بد اغیزه کوي کله چې زه په افغانستان کې وم او الکان به مکتب ته تلل یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه ژړل به یې که نه نو دوی به ویلي چې ولې زه حق نه لرم یا د ما د ښځېتوب یا زه جلی یم دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم ولې دا ننګ ده شرم ده چې زه یوه ښځه یم یعنې وطن د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري چې حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوی لاندې ونیسم نو دا احساس زه لرم زه د هرې نجلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ کې مکتب دروازه خلاصېږي زه دا درک کولی شم او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري نو دا ډېر د تعصب ځای ده موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي یعنې د انسان په شکل یې انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې یعنې دومره درد لري
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې شونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې شونځي ته نسي تلای ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي
مننه بس زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده یعنې دوی نشي کولی چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولی اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي یعنې افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي که د لاریون د لاری وي که د خبرو د لاری وي که د هرې طریق نه وي باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي په دې معنا ده چې موږ تقریبا څو کاله شاتګ کوو دا فعلا اوس د موږ یو کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي یعنې هغه نجونې چې د موږ په او اوسن کې وی اتم خبرلارې وی اتم کې نه هم تام د سبا مخ کې تللې یعنی یو یو کال د مونږ انجینې وروسته پات پرې نه د افغانستان ولسته یا ملت د لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سره ته پرې نه کې چې څو د مونږ خبره په باره کې تصمیم ونیسي
شزی په ځنګړې توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واورېدل سي یا هدي عقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کې
شزه دوستم تاسو ګوري چې شزه ټول خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناسي یعنی هغه عمره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړي د سړکونو سره وتلي تظاهرات کړي مظاهرې کړي دي په سوشل میډیا کې هغه ګوتات کړي دي یعنی نارینه نه چې په کې قوم خزینه ډیر فعالیت کوي او خزو ته دا پکار ده چې باید امي شخص په لږه ګوتات وساتي او هیڅ وخت موږ یعنې په دوی باندې غږ کوو چې موږ هغه ښځېنې وه هغه شل کاله مخکې ښځې چې موږ ته به یې شلاخه ونیوله په سړکونو منځ کې به یې موږ په لښتو وهلو موږ اوس هغه ښځېنې یو موږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو موږ به خپل غږ جهان ته رسوو او دا به ښایي چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي
ډیره مننه ځاځي صاحب اوریدونکو تاسو د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې پرونه کې لمر سره ګډون وکړ اوس هم تاسو سره خپله پمانی کوم بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
مسافر زما پیارا زما تا پپ ژوند روما تا پپ ژوند روما لاړم وطن پر خود نه لاړم لاړم وطن پر خود نه لاړم
در زما پیارا زما تا پپ ژوند روما تا پپ ژوند روما لاړم وطن پر خطر نه لاړم لاړم وطن پر خطر نه لاړم laadum preta pachhi ho chhu shalam laadum preta pachhi ho chhu shalam
روما تا پپ جون روما لڑم وطن پر خودرن لڑم وطن پر خودرن
پشن رو ماں لاڑوں وطن پر